360 में कैंसर सर्वाइवर्स के महीने में जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगियां बीमारी से नजात पाने के बाद कैसी गुजर रही हैं।
इलाज से तो नहीं तकलीफ हुई, अल्फाजों से हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कैंसर का लफ्ज़ सुनते ही हम में से बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कैंसर का नाम सुनना बहुत तकलीफ़ देह होता है जिन्होंने इसके किसी मरीज को करीब से देखा हो। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में हर साल कैंसर के तकरीबन 2 करोड़ नए मरीज सामने आते हैं जिनमें से इस मूजी मर्ज से मौत के मुँह में जाने वालों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ है। फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा जानलेवा है जबकि दूसरे नंबर पर छाती का सरतान है। ये बात आज हम क्यों कर रहे हैं? जून का महीना है जो कि कैंसर सर्वाइवर्स के लिए मनाया जाता है, वो लोग जिन्हें कैंसर तो हुआ लेकिन वो इसे शिकस्त देने में किसी हद तक कामयाब रहे। लेकिन कैंसर से बच जाने वालों में से हर 4 में से 1 शख्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर पर होने वाली तहकीक के बारे में, मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर और इस बीमारी से बच जाने वालों से, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगियों में इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कैंसर सर्वाइवर से जो खुद भी डॉक्टर हैं और उनका कैंसर इतना गैर मामूली था कि आम डॉक्टर्स को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था और ना ही इस पर कोई रिसर्च मौजूद थी। इसी वजह से डॉक्टर सजाद इकबाल ने अपने कैंसर के इलाज का जिम्मा खुद उठाया। आज सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं अमरीकी रियासत न्यूजर्सी में रिटायर्ड पेडियाट्रिशियन या माहिर अतफाल डॉक्टर सजाद इकबाल से, जिनकी ज़िंदगी का मकसद कैंसर के मरीजों को आगही देना है और यूं वो दुनिया भर में बहुत से कैंसर के मरीजों की उम्मीद की वजह बन रहे हैं।
2002 में डॉक्टर्स ने सजाद इकबाल को गाल के एक गैर मामूली कैंसर की तशखीस के साथ एक मजीद बुरी खबर भी सुनाई, वो ये कि उनके 2 साल तक जिंदा रहने का इम्कान सिर्फ 30% था। इस कैंसर के मरीज अमूमन अगले 5 साल भी नहीं जी पाते थे।
5 साल अगर कोई नहीं जिया तो कैसी बड़ी बात है? किसी जमाने में चांद पे कभी कोई नहीं गया था, अब बहुत लोग जाते हैं, तो मैं पहला आदमी होगा जो कि 5 साल जिएगा।
कैंसर के आगे हथियार डाल लेने के बजाय डॉक्टर सज्जाद ने अपने मुताले का दायरा वसी किया और इससे मिलते जुलते ब्रेस्ट कैंसर, डक्टल कार्सिनोमा, सर और गर्दन के तमाम कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर पर नई रिसर्च को पढ़ना शुरू किया। उनका कैंसर HER2 पॉजिटिव खासियत का था जिसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के HER2 पॉजिटिव मरीजों को एक नई दवा दी जा रही थी। उन्हें मुतासिर करने वाले कैंसर पर इस दवा की कोई स्टडी मौजूद न होने के बायस डॉक्टर सज्जाद इकबाल को ये मखसूस दवा देने पर राजी न थे। ताहम उन्होंने अपने मंतकी दलाइल से न सिर्फ डॉक्टर्स को इस पर राजी किया बल्कि उनकी रिसर्च में खामी की निशानदेही करके उन्हें एक नई तहकीक करने पर भी राजी किया।
7 साल के बाद उन्होंने दूसरी स्टडी शिकायत पेश की जिसमें सिर्फ मेरे कैंसर की टाइप थी। उन्होंने कहा कि 60% लोग जन को फायदा होता है।
फिर जब 2009 में उनका कैंसर फेफड़ों में लौटा तो वो एंडोस्कोपिक यानी ट्यूब के जरिए सर्जरी कराना चाहते थे। कोई डॉक्टर इस पर राजी नहीं था। बिलाखिर उन्हें अपनी मर्जी का माहिर डॉक्टर कैंसर हॉस्पिटल ऑफ न्यू जर्सी में मिल गया जिन्होंने इस बात को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर सज्जाद की एंडोस्कोपिक सर्जरी से इत्तेफाक किया कि वो अपने मर्ज के बारे में बेहतर जानते हैं।
जैसे भी जरा सा कैंसर जागने लगता है तो फौरन से कुछ तब्दीली कर देते हैं। यूं कह लीजिए कि हमने कैंसर को कैद कर रखा है।
वो कहते हैं सबसे बड़ी गलती जो कैंसर के मरीज करते हैं कि वो लफ्ज़ कैंसर सुनते ही खुद को आधा मरा हुआ तसव्वुर करने लगते हैं, जबकि कैंसर से लड़ने के लिए उम्मीद बहुत जरूरी है और आपको खुद अपना सबसे बड़ा वकील बनना पड़ेगा।
उन्होंने मुझसे कहा मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तहकीक खुद करें, इसके बारे में पढ़ें, फिर हम बात करेंगे। और वो हर कदम पर मेरे साथ थे, यहाँ तक कि वे डॉक्टर से मिलने के लिए मेरे शौहर और मेरे साथ स्लोन कैटरिंग भी गए। और फिर मैं कौन सा डॉक्टर देखूं, कौन सा बेहतर है, उनके तिब्बी पस मंजर, महारत और इल्म की वजह से मैं इन पर इन्हिसार करती थी।
और फिर जब पैट के शौहर को प्रोस्टेट कैंसर और उसके बाद उनकी बेटी को भी कैंसर तशखीस हुआ तो डॉक्टर सज्जाद उनकी रहनुमाई के लिए मौजूद थे। वो पैट जैसे बहुत से कैंसर के मरीजों की, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, रजाकाराना तौर पर پیشنٹ امپاورمنٹ نیٹورک کے ذریعے براہ راست مدد کرتے ہیں. یہ ایک فری ویب سائٹ ہے جس پر کینسر کے تجربے سے گزرنے والے اپنی فیلڈ کے ماہرین اور کینسر سے متعلق سہولیات اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں.
سجاد پنجابی میں اس کو گانے سناتے ہیں.
وہ کینسر کے ساتھ فیملی سپورٹ کو بھی اہم مانتے ہیں.
کیمو تھراپی کرانے کے لیے خود اکیلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کوئی سٹیپ لینے سے کہ کوئی بھی سرجری کروانا ہے. اس طرح کی اگر آپ کی پرسنالٹی ہو تو آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اور فیملی کا یہ کہ ان کو مطلب پیار محبت ان کے کا خیال رکھنا.
چند برس پہلے ڈاکٹر سجاد اس وقت خبروں کا حصہ بنے جب 9000 میل کا سفر طے کر کے نیوزی لینڈ سے ایک ایسی مریضہ ان سے ملنے آئی جنہیں ڈاکٹروں نے زندہ رہنے کے لیے صرف 6 ماہ دیے تھے, لیکن ڈاکٹر سجاد کی رہنمائی کی مدد سے آج وہ کینسر فری ہیں. دوسروں کو امید دینے والے ڈاکٹر سجاد اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اور کینسر کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے, جسے انہوں نے اپنی کتاب سوئمنگ اپ اسٹریم میں قلم بند کیا ہے. کتاب مشکل حالات سے گزرنے والے بہت سو کو امید اور ایک مختلف نظریہ دیتی ہے. صفا شاہ خان, وائس آف امریکہ, رج ووڈ, نیو جرسی.
صفا شاہ خان نے ڈاکٹر سجاد کے ساتھ یہ جو ملاقات کی یہ چند سال پہلے تھی اور آج ہم آپ کو دوبارہ یہ ایز اے ہوپ کیس دوبارہ دکھا رہے تھے. گزشتہ ماہ اسرائیل نے رفا شہر میں حماس کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کے دوران مصر سے جڑی سرحدی کراسنگ کو بند کر دیا تھا. یہ راہداری اسرائیل کی طرف سے ناکہ بند علاقے غزہ میں 23 لاکھ کی فلسطینی آبادی کے لیے بیرونی دنیا سے جڑی واحد لائف لائن ہے. اس کی بندش سے ایسے مریض بھی متاثر ہو رہے ہیں جنہیں کینسر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی ضرورت ہے.
میں اسکول جاتا تھا لیکن جنگ شروع ہو گئی اور حالات بدل گئے. مجھے لوکیمیا کی تشخیص ہوئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا. ہر روز میری حالت خراب ہو رہی ہے اور میں کچھ کھو دیتا ہوں. میں جذباتی طور پر تھک گیا ہوں. میری ہڈیوں میں اور ہر جگہ تکلیف ہوتی ہے. میں غذا چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں علاج کروا سکوں اور پہلے کی طرح کھیل سکوں.
غزہ کا 10 سالہ رہائشی سراج یاسین ہے جسے یہاں موجود الاقصی شہدا ہسپتال کے ایک پرہجوم وارڈ میں لایا جا رہا ہے. چند ماہ قبل خون کے سرطان کی تشخیص کے بعد سراج کے جسم کا مدافعتی نظام ناکارہ ہونے لگا. اس کا جسم کمزور ہوا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہا. 8 ماہ سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دوران غزہ کے ہسپتال بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں. الاقصی شہدا ہسپتال اب تک کام کرنے کے قابل چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے, گو کہ یہاں کا زیادہ تر طبی نظام بھی ہو چکا ہے.
اس کا سب کچھ نارمل تھا. اپریل کے آخر میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مختلف ہے, اس لیے میں اسے کچھ ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئی اور پتا چلا کہ اس کا ہیموگلوبن لیول 3 تھا. انہوں نے فوری طور پر اس میں لوکیمیا کی تشخیص کی اور یہ کہ وہ ہڈیوں کے گودے کے مسائل کا شکار ہے. اس کی قوت مدافعت 0 تھی. ہم اس وقت اس کے علاج کے لیے ہسپتال میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ہمارے لیے ہنگامی منتقلی کا خط لکھا تاکہ ہم سرحد پار کر سکیں. رفا بارڈر کی بندش نے اسے متاثر کیا ہے.
سراج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیمو تھراپی اور ہڈی کے گودے یعنی بون میرو کا ٹرانسپلانٹ اس کے علاج میں مدد دے گا, لیکن یہ سہولتیں غزہ میں دستیاب نہیں. اسرائیلی افواج نے رفا کراسنگ سے مصر جانے کا واحد راستہ بند کر رکھا ہے, لہٰذا اب وہ علاج کے لیے غزہ سے باہر نہیں جا سکتا.
سراج,
جب تک سرحدیں بند رہیں گی اس کی صحت پر اثر پڑے گا, کیونکہ ادویات کی کمی کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے. چاہے وہ الاقصی شہدا ہسپتال میں ہو یا جنوبی غزہ کے کسی اور کام کرنے والے ہسپتال میں.
الاقصی شہدا ہسپتال دیر البلا میں واقع ہے. یہ مرکزی غزہ کا وہ آخری شہر ہے جس پر اسرائیلی فورسز نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. اس ہسپتال میں درکار طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے سراج کو صرف درد کش ادویات یعنی پین کلرز دی جاتی ہیں. ان مشکل حالات میں بھی ان کی والدہ نے امید کا دامن تھام رکھا ہے.
میں اسے دیکھ کر جذباتی طور پر تھک جاتی ہوں, لیکن میں اس کے سامنے مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی ہوں. میری بری حالت تھی, میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں. مجھے واقعی امید ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفا پر حملہ ضروری تھا. ایسے میں رفا کراسنگ کے کھلنے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں, جس نے یہاں رہائشیوں کے دیگر مسائل کے علاوہ سراج جیسے مریضوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
خواتین میں چھاتی کا سرطان ایک حقیقت ہے جس سے بعض لوگ اب بھی نظریں چراتے ہیں. وائس آف امریکہ کی سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں کینسر کیئر ہسپتال، جہاں علاج کے لیے آنے والوں میں ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو بیماری کا 75% وقت گھروں میں گزار کر یا ٹوٹکوں جیسے متبادل علاج کروا کر آخری سٹیج پر ہسپتال پہنچتی ہیں. 21ویں صدی میں بھی چھاتی کے سرطان سے انکار کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
میں نے لوگوں سے ذکر ان کیا، میرے تو آپریٹ ہونے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. لوگ ایسے ہاتھ ملتے ہوئے آئیں گے، ہائے کیا ہو گیا ہے، یہ تمہیں کیوں ہو گیا. کسی کو بتانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، کسی کو بتاؤں گی نا میں، وہ کہیں گے او فلانا اتھے بیٹھا سی ایک بڈھا بچن کی دوائی دینا ہے، دوائی بھی نال دینا نال دم بھی کر دے، تین تویز بھی دے گا تو تو ٹھیک ہو جائیں گی. فیملی پلاننگ میں جاب کرتی تھی بطور ٹیکنیشین میں، شاید میرا مائنڈ اس لیے کلیئر تھا کہ میں ان پڑھ نہیں تھی.
ضلع بھکر سے علاج کے لیے لاہور کینسر کیئر اسپتال آنے والی زاہدہ پروین اس وقت کیمو تھراپی پر ہیں. وہ یہاں چھاتی کے سرطان کے علاج کے لیے اس وقت آئیں جب ڈاکٹرز کو ان کی جان بچانے کے لیے مشکل فیصلہ لینا پڑا.
جو تھی نا آلریڈی گلٹی، میں نے وہ بھی فیل نہیں کی، میں نے کبھی ہاتھ سے دبا کے دیکھا ہی نہیں تھا اور نہ کبھی درد محسوس ہوا. جب ویکنس تھی نا وہ یوں تھی کہ پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا تھا چلتے ہوئے. جب میں جاب کرتے ہوئے اپنی کام کرتے ہوئے چلتی تھی سینٹر میں، تو میں یہ کہتی تھی آگے پیچھے پاؤں کیوں ہوتا ہے. پھر میں نے کہا پتہ نہیں بڑھاپے کا سیزن ہے، اب بڑھاپا آ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی طرف سے ہی میں باتیں کرتی تو مجھے شیشے پہ نظر پڑ گئی. تو میں نے کہا یہ چھوٹا بڑا بھی ہو گیا، اور پھر بیزوی سا ایسے ہونے لگا تھا، بیزوی سا بجائے لمبا ہونے کی، اور نیپل اندر کی طرف چلے گئے. اس نے کینسر نے نیپل اپنی طرف اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. پھر ڈاکٹر نے کہا یہ دو گلٹیاں بھی نکلوا دو، اور نیپل تو ویسے ہی ختم ہے، پریس تو ویسے ہی نہیں رہا، تو کیا ضرورت ہے سارے کو رکھنے کی، عمر کا تقاضا بھی ہے دوبارہ نہ ہو جائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے.
زاہدہ پروین سمجھ چکی ہیں کہ اس بیماری کا مقابلہ انہیں مایوسی سے نہیں بلکہ مضبوطی سے کرنا ہے.
اب یہ نہیں ہے، دیکھیں آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کی وہ لگ کے ہٹے گی آ جائیں گے. مجھے اس کی فیلنگ نہیں ہے، بال کے جانے کی ذرا فیلنگ نہیں ہے، یہ اس نے آ جانا ہے. جو یہ چیز گئی ہے نا، یہ نہیں واپس نہیں آئے گی.
لاہور کے نواح رائیونڈ میں اتیاد پر چلنے والے کینسر کیئر اسپتال میں زاہدہ پروین جیسی بہت سی خواتین زیر علاج ہیں جو اپنی بیماری کا بیشتر حصہ گزارنے کے بعد یہاں لائی جاتی ہیں. انتظامیہ کے مطابق یہاں آنے والی 100 میں سے تقریباً 40 خواتین چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہیں.
As far as patients are concerned, you know, آپ کی لیٹ پریزنٹیشن از اے بگ بگ پرابلم. ایڈوانس کیسز کے ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ایک تو اویئرنیس نہیں.
بریسٹ کینسر جب شروع ہوتا ہے تو وہ شروع سے ہی سسٹیمک ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی وہ پھیلی ہوئی ہوتی. لمف نوڈس میں اسپریڈ ہوتا ہے، جو ایگزیلا ہوتا ہے یعنی بغل کے اندر چلا جاتا ہے، گلے کے اوپر آ جاتا ہے اور بونز میں چلا جاتا ہے، لنگس میں بھی جا سکتا ہے، برین میں بھی جا سکتا ہے. چونکہ پینفل نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اگنور بہت عرصہ کیا جاتا ہے. جب اوپر زخم بننا شروع ہو جائے یا بہت بڑا ہو جائے پھر لوگ اکثر آتے ہیں ایڈوائز لینے کے لیے. خاص طور پہ خواتین بریسٹ کا ذکر کرتے ہوئے بہت گھبراتی ہیں. چھاتی کا کینسر ہے، ادھر درد ہے، ادھر درد ہے، سینے میں درد ہے، اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی کیا ہو گیا، یا کوئی گلٹی ہے تو کہاں محسوس ہو رہی ہے. شاید فطری شرم ہے، شاید معاشرے کا پریشر ہے.
زاہدہ پروین خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ دیر سے ہی صحیح لیکن انہیں اپنی بیماری کا پتہ چل گیا، جبکہ وہ ایسی خواتین کو بھی جانتی ہیں جو اب بھی اندھیرے میں ہیں.
میری بھابھی ہے چھوٹی، 5 بچے ہیں اس کے، اس کے بغل میں گلٹیاں ہیں اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے ریشہ پڑ جاتا ہے، آگ میں تنخواہ لیتی ہے، خشک ہو جاتی ہیں. میں اس کو یہ کہتی ہوں تم چیک کروا لو اور یہ نکلوا دو. وہ کہتے ہیں میں نے سنا دوبارہ ہو جاتی ہے، میں تو نہیں نکلواتی. میرے اپنے گھر والے نہیں مانتے، وہ یہی سمجھتے ہوں کہ جسم کا حصہ ہے. اول تو کسی نے شک ڈالا ہی نہیں ہے ان کے دل میں، کوئی جائے کوئی پوچھے کوئی آگاہی کرے تو کسی کے دل میں شک آئے نا، ہاں فلاں بندی یہ کہہ رہی تھی، میں بھی دیکھوں میرے اندر یہ حصہ پایا جا رہا ہے. ضلع بکھر کی میں ہوں اور ضلع بکھر میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی محلے میں اس کی آگاہی کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر آئی ہو، کوئی انکوائری کرنے آئی ہو.
معاشی یا معاشرتی دباؤ، وجہ چاہے جو بھی ہو، ماہرین کا ماننا ہے کہ چھاتی کا سرطان قابو ہونے کی بجائے کیسز کی زیادتی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اسپتال اور معالجین اپنے تئیں جدید علاج پاکستان میں لانے کے لیے کام تو کر رہے ہیں، لیکن جب تک بڑے پیمانے پر آگاہی پروگرام شروع نہیں کیے جاتے تب تک اس کی روک تھام مشکل ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
سائنسدان کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد اب یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ کینسر کے بارے میں تحقیق اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے، جس کے بعد یہ پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں اس مرض کے لیے متعدد ویکسینز تیار ہو جائیں گی. امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگراں ادارے FDA نے گزشتہ کئی برسوں سے کچھ ایسے ویکسینز کی تیاری کی اجازت دے رکھی ہے جو کینسر کو پھیلنے سے روکنے میں مدد دیتی ہیں. یہ ویکسینز مثانے اور جلد کے کینسر کے علاج میں مددگار ہوتی ہیں. اسی طرح نئی ویکسینز بھی روایتی ویکسینز کی طرح نہیں ہوں گی جو بیماری کو روکتی ہیں، بلکہ یہ ٹیومر کا پھیلاؤ اور کینسر کو واپس آنے سے روکنے کے لیے مدد کریں گی.
میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک قابل بھروسہ ڈیٹا تیار کرنے کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے جو ممکنہ طور پر کلینیکل ٹرائل تک پہنچنے میں مدد کرے گا.
یہ انتہائی اہم تحقیق ہے، اس سے مستقبل میں پروسٹیٹ کینسر کے علاج کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانے میں مدد مل سکتی ہے.
پھیپھڑوں کا کینسر تمام کینسرز میں سب سے زیادہ مہلک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کینسر کے بارے میں تحقیق اور گفتگو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بریسٹ کینسر، پروسٹیٹ یا دوسرے کینسرز کو اہمیت دی جاتی ہے. ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ عام طور سے اس کینسر کا سگریٹ نوش افراد کے ساتھ زیادہ ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹگما بھی جڑا ہے کہ اس بیماری کے وہ خود ذمہ دار ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لنگ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے.
پھیپھڑوں کا کینسر مردوں اور عورتوں دونوں میں کینسر سے اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور یہ کینسر سے ہونے والی تمام اموات کا تقریباً 25% ہے. یعنی ہر سال بڑی آنکھ، چھاتی اور پروسٹیٹ کے کینسر سے کہیں زیادہ لوگ پھیپھڑوں کے سرطان کی وجہ سے مرتے ہیں. پھیپھڑوں کے کینسر سے سب سے زیادہ خطرہ تمباکو نوشی کرنے والوں کو ہے، لیکن یہ کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. کرس ڈرافٹ سابق نیشنل فٹ بال لیگ کے کھلاڑی ہیں، اور وہ ٹیم ڈرافٹ فیملی فاؤنڈیشن کے ذریعے لنگ کینسر کے لیے ریسرچ اور مریضوں اور ان کے خاندانوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. اس کینسر کے ساتھ ان کی جنگ ذاتی نوعیت کی ہے.
وہ 37 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے چوتھے سٹیج پر تھیں. وہ ایک بھرپور صحت مند زندگی گزار رہی تھیں. اس نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی تھی، ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار. بدقسمتی سے اس کے مرض کی تشخیص دیر سے ہوئی، لیکن اس کینسر کے علاج میں کچھ حیرت انگیز پیش رفت ہوئی جو 2011 سے شروع ہوئی. لیکن بدقسمتی سے میری بیوی کو یہ نئے ٹارگیٹڈ علاج میسر نہیں ہو سکے، اس لیے وہ کیمو پر تھی اور ایک سال بعد ہمیں چھوڑ گئی.
2011 میں ان کی وفات سے ایک ماہ پہلے کیشا اور کرس کی شادی ہوئی. شادی سے پہلے کیشا نے تحائف کے بجائے اپنے خاندان اور دوستوں سے فاؤنڈیشن کی مدد کرنے کو کہا، اور کرس کہتے ہیں اسی لمحے ٹیم ڈرافٹ تخلیق ہوئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیشا نے عہد کر لیا تھا کہ وہ موت کا انتظار کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے امید بنے گی، اور آج 10 سال بعد بھی ٹیم ڈرافٹ تحقیق اور آگہی کے لیے مدد فراہم کر رہی ہے. اور یہ تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ حال ہی میں CDC نے پھیپھڑوں کے سرطان کے بارے میں اپنی گائیڈ لائنز تبدیل کی ہیں. آئینووا ہسپتال کے چیف تھوریسک سرجن ڈاکٹر مائیکل وائنٹ کہتے ہیں پھیپھڑوں کے سرطان کا پتہ چلانے میں خاطر خواہ پیش رفت اسموکرز کی جان بچانے میں مددگار ہے.
لائیوز کین بی سیوڈ بائی ڈوئنگ اے سکرین.
کیٹ سکین کے ذریعے سکیننگ سٹڈی اور اس کے ساتھ ہی پھیپھڑوں کے کینسر کے علاج میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، جیسے کہ ہم گلٹی کے اندر موجود جنیاتی مارکرز کو دیکھ سکتے ہیں، اور اب ہمارے پاس ایسی دوائیں ہیں جو حقیقتاً مخصوص خلیوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں. یہ گزشتہ دہائی کے دوران پھیپھڑوں کے سرطان کے علاج میں ایک بڑی پیش رفت ہے.
نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ایسے سگریٹ نوش افراد سے جو 15 سال تمباکو نوش رہے ہوں، انہیں اب 50 سال کی عمر میں سالانہ کیٹ سکین سکریننگ کے لیے کہا جا رہا ہے.
لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہمیں تحقیق پر انحصار کرنے اور تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تاکہ جن لوگوں نے سرے سے تمباکو نوشی کی ہی نہیں یا کم کی ہے، ان کا بھی معائنہ کیا جا سکے اور جلد پتہ لگایا جا سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا سکیں.
ڈاکٹر وائنٹ کہتے ہیں کینسر جتنا کم عرصہ ایک جسم میں رہے گا، جان بچانا اتنا ہی آسان ہوگا. اسی لیے کینسر کا جلد پتہ لگانا اہم ہے.
People who have lung cancer.
جو لوگ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوں، اگر ان کی گلٹی چھوٹی اور ابتدائی مرحلے میں ہو، تو ہم سرجری کے ذریعے علاج کر کے انہیں صحت یاب کر سکتے ہیں.
پھیپھڑوں کا سرطان کسی بھی دوسرے کینسر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا اس لیے بھی ہے کہ علامات ظاہر ہونے تک کینسر بہت بڑھ چکا ہوتا ہے. کینسر کی ایک یورپی تحقیق کے مطابق سکریننگ سکینز کی وجہ سے پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی اموات میں مردوں میں 26% اور خواتین میں 61% کمی آئی ہے. عالمی طور پر پھیپھڑوں کا سرطان مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اور دنیا بھر میں ہر سال 6 لاکھ عورتیں لنگ کینسر سے مرتی ہیں. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں ہر 9 میں سے 1 عورت کو بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اگر بر وقت اس بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس سے بچنا ممکن ہے. کراچی کی فرحت ناز اور لاہور کی گلناز ایاز نے چھاتی کے سرطان کو اپنی ہمت سے کیسے شکست دی، جانتے ہیں سدر ڈار اور سمن خان کی اس رپورٹ میں.
کچھ عرصے پہلے میری والدہ کے انتقال کے بعد مجھے فیل ہوا کہ کوئی چھوٹی سی ایک مائنر سی گٹھلی ہے, تو میں نے اس کی کیئر نہیں کی. میں نے کہا صحیح ہو جائے گا, وہ کرتے کرتے بڑی گٹھلی بن گئی اور کافی بڑی بن گئی. اس میں مجھے اس دوران میں بخار ہو رہا تھا,
مجھے بہت ایک چھوٹا سا لمپ فیل ہوا تھا اپنی لیفٹ بریسٹ پہ, اور میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے ہماری باڈی چینجز ہوتی ہیں, تو میں اس کو جو ہے محسوس کر رہی تھی کہ یہ ایک چیز جو ہے بہت چنے کی مطلب دال جتنا تھا, تو وہ اس کو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ایک نارمل سی چیز میرے اندر جو ہے نا بڑھ رہی ہے. میں جو ہوں ایک جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل اور بریسٹ سرجن سے ہی میں نے اس کو آپریٹ کروایا تھا, صرف لمپ ریموو کروایا تھا, اور وہ اسپیسیمن دیا گیا تھا شوکت خانہ لیب میں, اور ادھر سے بھی یہ ڈائگنوز ہوا تھا کہ یہ کینسر ہے.
پھر دوسرے دن میں ہاسپٹل گئی ہوں ڈاکٹر فینا کے پاس, پھر انہوں نے دیکھا, بلکہ انہوں نے مجھے ایک ریمارکس یہ دیا کہ فرحت آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیوں کیا, تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ مجھے تیسری اسٹیج ہے, اور جو کہ میرے بچوں نے چھپایا کہ شاید امی کمزور پڑ جائیں, روئیں گی پیٹیں گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا بھئی اگر میں یہ بیماری آئی ہے غفلت سے آئی ہے جیسے بھی, تو مقابلہ کروں گی صحیح ہو جائے گی.
اس وقت میں بتا میری جو کیفیت تھی, میں بہت روئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیسے ڈیل کروں, کیونکہ ہم جب کینسر لفظ سنتے ہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی تو بس ختم ہو گئی, اور اس وقت جو ہے نا میری بیٹی اتنی چھوٹی تھی, وہ اس کے میں روئی جا رہی ہوں اور وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ ماما کیا ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا بتاؤں.
کیمو میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی میں ہنستے کھلتے گئی, ہنستے کھلتے واپس آ گئی, اور دو دن تک ایسا ہوتا تھا کہ ہوش نہیں ہے, نیند آ رہی ہے, بس اٹھا اٹھا کے بچے کچھ کھلا پلا رہے ہیں لکوڈ کی صورت میں, تو ہوش آتا تھا. اس کے بعد پھر ریڈیشن میں یہ ہوا ہے کہ میں جاتی تھی گھر گئی اور آئی اور ریسٹ کیا, تو اس وقت کچھ اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد جب ختم ہو گئی ہیں شوائیں, اس کے بعد پھر میں کافی بیمار رہی ہوں, اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ہونا تھا, کیونکہ جس سائڈ پر آپریٹ ہوئے تو وہ جلد پھٹ جاتی تھی, مطلب وہ اتنی تکلیف دے ایک مرحلہ تھا, لیکن اس میں بھی میں اللہ کا ہی نام لیتی تھی, شکر ادا کرتی تھی اللہ کا.
کیمو تھراپی جو ہے آئی وڈ سے دیٹ از لائک یو نو دا ڈیڈلیسٹ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ. اس میں آپ کی جو ہے نا ساری ہمت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ ایک ایسے شخص بن جاتے ہیں, ایک ایسا انسان بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے, آپ پہچان نہیں پاتے کہ آپ یہ خود وہ ہو. تو اس میں آپ کے بال گر جاتے ہیں, آپ کے جسم پہ جہاں پہ بھی بال ہوتے ہیں سارے وہ گر جاتے ہیں. میری آئی بروز نہیں تھیں, میری آئی لیشز بھی نہیں تھیں, اور تب مجھے جو ہے آئی لیشز کی جو ہے قدر محسوس ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہماری جو ہے ڈسٹ جو ہے اس کو مطلب پروٹیکٹ کرتی ہے نا آنکھ کو. مجھے یاد ہے کہ تیسری کیمو میں میں ادھر آ کے روئی تھی ڈاکٹرز کے پاس, اور میں نے کہا تھا کہ اگر میں اپنا ٹریٹمنٹ یہاں پہ ختم کرا دوں, تو انہوں نے ہمت دی کہ دیکھیں آدھا تو ہو گیا ہے, آدھا بھی گزر جائے گا, لیکن اس سے ماؤتھ سورز ہو جاتے ہیں, آپ پانی تک نہیں پی سکتے, آپ کے اندر اتنے زخم بن جاتے ہیں کہ آپ کو وہ پانی تک جو ہے وہ چبھتا ہے, اور آپ کو مطلب آپ اپنے کام نہیں کر سکتے. آپ کو پھر اینڈ پہ مجھے پانچویں یا چھٹی کیمو تک مجھے آگے سہارا لے کے چلنا پڑتا تھا, میں خود اپنے کام نہیں کر سکتی تھی, مجھے چکر اتنے آتے تھے.
امریکہ میں خوراک اور ادویات کے نگراں ادارے ایف ڈی اے نے جو اپروولز دی ہیں اس میں تقریباً 24 ویکسینز اس وقت اویلیبل ہیں امریکہ میں, اور اس کے علاوہ تقریباً 13 تھراپیز کینسر سے ریلیٹڈ دی جاتی ہیں, کینسر سے بچنے کے لیے کسی طرح سے جو امیونو تھراپی تک جو ہیں وہ لنکڈ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اس پہ تحقیق ہو رہی ہے. امید ہے کہ فیوچر میں ہم اس لحاظ سے کچھ ڈیولپمنٹس ایسی دیکھ سکیں گے کہ انسانیت میں جس طرح سے انسانی زندگی کو کینسر سے خطرہ ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا U360. Stay safe for Pakistan اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں اور ڈیولپمنٹس کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور انسٹاگرام اور ایکس پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
له پاکستان نه افغانستان ته په زور شړل شوی افغان ماجرین په وطن کې له کوم ستونزو سره مخ دي. زمون همکار د همدسي یوې کورنۍ سره خبرې کړي. افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر کډوال وایي چې اختر په بیوزلۍ او بیکوري کې تیر کړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې د دغو ستنو شوو کورنیو ستونزو ته کتنه کړې. زیات د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشه ساسي روغتیا او سوکالي زمونږه همیشنه هیله ده. په هم دی هیله لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې سې سبا د مهاجرت نړیواله ورځ ده. امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون ډیر خبرونه به همدې ته مختص شي. نن هم د همدې لړ پاترس کې خبرونه راستنیدونکو ته البته اغه کورنۍ چې په زور د پاکستان شل شوی دي یا په خپل رازام کراغلی چې افغانستان کې دوی ته د ژوند شرایط څومره او څنګه برابر دي په دې امر سره رپورت لرو. همدارنګ په اروپا کې د ماجرینو حال احوال هم درته د ملما سره راسپړو. دوه ملمانه لرو په خبرونه کې مخکې تر دې چې ملمانه تاسو درو پیژنو او رپورت وګورئ او واورئ راځي څو لن خبرونه ته. پداسحال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپل شپږ پنځوسمې غونډه دوم باس فایل کړې ده. افغان مېرمنې وایي چې دوی له دغه غونډې ډېرې هیلې او تمې لري. هم د غونډې ته د افغانستان لپاره دغه شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت هم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. د مدني ټولنې او د ښځو د حقوقو ګڼ شمېر فعالانو د ښاغلي بنت دغه راپور ستایل دی. خو د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د دې شورا د روانه غونډه په اړه په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دې غونډې تمه دا ده چې افغانستان په اړه د بشري حقوقو په اړوندو مسلو د بحث سربېره د بشري حقوقو د خوندیتوب او ساتلو په باب هم پریکړه وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرسیال ویان فرحان حق ویلي دي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو په دریمه جوړیدونکې غونډه کې د طالبانو د حکومت اساس سره د افغانستان د رسمي اساس په توګه نه بلکې د دغه هواد د حاکم چارواکو په توګه چلند باید وشي. فرحان حق په نیویارک کې یوې خبری کانفرنس ویلي چې زه غواړم چې په دې ټینګار وکم چې موږ طالبانو سره د افغانستان د حاکم چارواکو په توګه چلند کو. هغه سره د افغانستان د یو رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه چلند نکېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرسیال ویان د دوه د دریمې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دغه غونډې د جوړېدو لپاره د مختلفو غاړو سره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور تر ریچارډ بنت د روسي راپور هر کله کړی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر د بنت د راپور چې پرونسیشن به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږ پنځوسمې غونډه ته وړاندې شوه پیوړی یاد کړی دی. په دغه راپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شي. دغه راپور د سمحال د بشری حقوقو شورا ته وړاندې شوی چې ټاکل شوی د همدې میاشتې په پای کې ملګر ملتونه د طالبانو استازي او یو شمېر نور اړخونه په دوحا کې سره جرګه شي. لا مالتیا مومنانه درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو یو څو مهم خبرونه البته د افغانستان په تړاو اوریدل. قدر منو لیدونکو درنو اوریدونکو افغانستان ته ستانه شوی یو شمیر کډوالوی چې اختر په بیوزلی او بیکوری کې تیر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا له گاونډي هیوادونو نه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال د جنوري نه د اپریل تر میاشتې له ایران او پاکستان نه نږدې 400 افغان کډوال خپل وطن ته ستنه شوي. یو شمیر کډوالو چې په ننګرهار کې اړولي ویلي چې دوی د ژوند او روزګار لپاره کافي امکانات نه لري. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د ایران او پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ پرته له کوم ځنډ نه دوام لري، او هر ورځ د دغو دوو هیوادونو نه تر 2000 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو، پام دې لړ کې درته زمونږ همکار هم رپورت لري. د نوراغه په نوم یو افغان کډوال د خپل نه حکاسیزي کورنۍ سره د پاکستان په زور افغانستان ته لیږل شوی. نوراغه امریکا غاک سره غږیدل او د پاکستانی حکومت د ناوړه چلند ترڅنګ په افغانستان کې هم د ډیرو ستونزو شکایت لري. د نوراغه لور سنا وایي چې پاکستان کې خونځي ته تلل خو افغانستان ته پراته کې د زده کړو امید هم بایلل. بلورته د کډوالو چارو وزارت چارواکي د بیړنۍ مرستو ترڅنګ د رسنو شوو کډوالو لپاره د کارموندنې یادونه هم کوي. نور حال په رپورت کې ګورئ او اورئ.
اویدم مو خاروزار شدم، دمیدم نه کالا نه میوه نه دانه نه نون سیری نه خوردن نه کار بد نه بد دکتر. این خود دیدی که در زیر کانه گلم تک تک هستم، از که همین بو کم بو بر نشان بوده بچیم فهمیدی. این ما در بدر خودتم کالا میبینی. ایدی ما ای تو تیر میشه که مثل که یک انسان در زندان ایده تیر میکنه. بسیار مفلس هستیم، از خدا شکرگزار هستیم به جان جوری خود. خب بعضی وقتا از جان جوری خود پشیمان میشیم، چه کنیم بگم. این بازم این سال در ای اید ای تو مفلس شدیم که بیخی به حد مفلس شدیم بیادر. این ماجرت هست که ماجر شدیم از وقتی که در افغانستان ماجر شدیم، ایتو شدیم که مثل که یک از آواره به بهتر آواره شدیم. ای سرگردانی از پرایشانی رای خدا گم کردیم بیادر.
درنو اوریدونکو، اوسم ساز پام رپورت تر اگرزم.
نور آغا لطس باندی سلورو لسیزو روس دا پاکستان حکومت للوری پا زور افغانستان تر لیجل سوی دی. نوموړی د پاکستانی حکومت له لوري د ناوړه چلند ترڅنګ په افغانستان کې هم لګڼو ستونزو شکایت کوي.
افغانستان ته چراغلو تازه چراوه وختونو په ترخم کې اوس مقدار کومه کې کړه، هغه بسنه نه کې هغه د حکومت نه د چزو مې یار هغه ما ده لپاره کافی ده. نو هغه یو بوره وړې راکړي سم مالی نقدې کومه کې هغه دومره شای نه ولې چې په کور کې نام خدا نه نه پرې او دلته د شخص مزدوریان هم نشه چې مزدوری وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې په پاکستان کې، او دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورس په سبا کېده.
سنادل راغه هغه لور د په پاکستان کې شوونځي ته تلله، خو افغانستان ته لره تک سره د زده کړو هیله بایللې ښکاری. دغه پلار او لور دواړه د شوونځي د دروازو پرانستل او اقتصادي لاسنیوي غواړي.
د پلار کاروبار مېل تانشته د مکتب تم نظام او سبق تم نظام زمون ټول ملګری یو ځای نظام زمون غجامې نشته د ټول ملګری مشته. حکومت څخه ودا غوتنه د زما پلار ته د کومه کوکی د پاره مکتب جوړ کړي چې مکتب تلارسو مونږ به مکتب خپل وطن ته به خدمت کومه.
حکومت نن دغه فاصله چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچان په مکتب کې شي چې دوی یو څه زده کړي یو څه وي. خو تا باندې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه تربیه نه نو دینه بچي سره جوړیږي. دا خو واضح خبره ده، یا بچي ته کوم پوډلې ته جوړیږي یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړیږي. خو که چېرته مکتب ته لاړ شي، خو زما د عمره بس د میاشتې 50 روپۍ د دې ورکوم 50 د ورکوم. دا لکه زه په ځان باندې سخت تیروم، د میاشتې دغه قاري پیسې زه برابروم دوی ته ورکوم چې دوی په دې مدرسه کې سبق وي.
بل لورته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې د تازه راستنوسیوي هیوادوالو لپاره د بیړنۍ مرستو ترڅنګ د سرپناه او کاري فرصتونو د برابرولو تګلارې هم چمتو کړې ده.
پولیسیمو کې هم دوی هلته ولایتي ریاستونو ته ورپیژندل کیږي، تر څو وخت په وخت باندې د همکارو مؤسساتو په همکارۍ باندې د دوی لاسنیوي وشي. البته دا بیړنۍ مرستې دي چې دوی سره کیږي. د افغانستان اسلامي امارات په پلان کې لري چې پراتلونکي کې دوی ته د سرپنا لپاره نمرې هم توزیع کړي او د کار روزګار لپاره دوی ته زمينه برابر کړي.
طالب چارواکي په داسې حال کې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو خبره کوي چې افغانستان ته په لوی شمیر راستانه شوي کډوال د بیروزګارۍ ترڅنګ د زده کړو په برخه کې هم د خپلو اولادونو راتلونکي ته په اندېښنه کې دي. شمساریان، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، قدر منوریدونکو، تاسو رپورت واورید اولید د راستنو شو افغان کډوالو په برخلیک چې افغانستان کې دوی د کوم ستونزو سره مخ دي او دا خو هیوادونو نه چې دوی په زور شړل کیږي دا څومره د اصول د مخه باید سره کوم چلند دوی سره وشي په کوم شرایطو باید دوی وېستل شي د یو هیواد نه د استل باید د طالبانۍ په زوري یا په سرغم او بل دا چې سبا د کډوالو د ماجرات نړیواله ورځ افغانستان ته دغه ورځ په څمانه په کوم شرایطو افغانستان اوس په کوم شرایطو کې او نړۍ دا ورځ د افغانستان په کوم شرایطو کې لمانځي. مننه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو نه چې خبرونه ګوري او اوري. قدرمن میلما عبدالحمید جلیلی په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسلګری د مهاجرینو په خوانه آتشه را سره په دې برخه کې میلما ده پختنه به حق ثواب کی. جلیلی سپ سره مې زما غاګوري
تاسو غاګورم سلامونه او نګیری تاسو ته او تاسو محترم او اوریدونکو
کورم ودان جلیلی سپ چې بلنه منلې ده په خبرونه کې را سره استي. جلیلی سپ سبا پنځ شنبه د ماجرات نړیواله ورځ ده اول په عمومي توګه خو لاند ثواب افغانستان با ساکل د ماجرینو د نړیواله ورځ نه په څه ډول یو شرایطو کې یاد افغانستان په څه ډول یو وضعیت کې یادونه وکي.
متاسفانه دا یو موضوع بزوم چې تقریبا د سلورو ملسی زره چې من هر کال د ماجرینو ورځ منځ او من همیشه دا توقع لرو دا امید لرو چې دا سلسله پای ته ورسی لیکن ورځ تر بل ورځ دا سختي او مشکلات ورځ تر بل زیاتېږي. سکل هم هغه کال دی چې هغه کال د نورو کلونو په نسبت سره سکل نورین ډیر زیات دی، مشکلات زیات دي. هم دلته په هغه میزبان هیوادونو کې هم په داخل افغانستان کې هغه ظروف هغه شروع چې په فار مهاجرینو ستنېدو ته موجود و اوس نشته.
بله، تاسو د رپورت باتمن اوریدلې او لیدلې په دغه شرایطو کې چې نړۍ ټول د بشري حقوقو د نقص موضوع خصوصا په افغانستان کې راپورته کوي په هر هواد کې چې د بشري حقوقو مدافعین د داسې وضعیت نه چې د اوس افغانستان په کې قرار لري خصوصا د خزونجونو په برخه کې ناراض دي. بشر بشر دی او حق باید هغه ته ورکړل شي او په نورماله توګه دوی باید هغه د خپل ژوند حق ولري. اوس چې د افغان ماجرینو وضعیت دا رقم دی خصوصا چې دوی په زور شړل کیږي کوربه هواد باید ترقم دوی سره چلن ولري نړۍ په دې برخه کې څه کولای شي او خپل هواد ته چستنیږي دوی د دې وضعیت سره مخ دي چې باید بشر په دا رقم ژوند ونه لري. چون وخت کمی غواړم چې دوه درې پوښتنه راته زر جواب کړي. جلیلی صاحب، نړۍ په دې برخه کې څومره مکلفیت او مسولیت لري او څه کولای شي؟
تاسو خبرې په تایید سره موضوع دا چې په ټولو نه مظلوم هغه کما پدیده او کیفیت چې ده اوس په داخله افغانستان کې او خارج د افغانستان کې هغه مهاجرینو ده هغه مهاجرین چې بیرون هم څه خاص حمایت نه لري او نه د سړې جګړې په وخت کې چې کم حمایت نړیوالو دغه مهاجرینو نه کو هغه موجود ده او اوس په داخله افغانستان کې هغه توجه چې باید دې ته شوی وي او یو خاص مشخص میکانیزم په اساس معنی یو فرپلی ستراتیجی په اساس معنی د سرمبستي حکومت شوې وي هغه هم نشته. بنان په داسې وخت کې موږ د چیر مازو چې دا په ډیره سخت حالت کې یو نړیواله ټولنه خو تاسو معلومه ده چې اوس ډیره زیات مسولیتونه ډیر لري لیکن توجه یې اوس زیات د افغان مهاجرینو ته نه ده. توجه یې نن د یوکرين مهاجرینو ته ده، د لیبیا مهاجرینو ته ده، سوریه مهاجرینو ته ده، د یمن مهاجرینو ته، منځني ختیځ ته ده، همدارنګه د یوکرين ته ده. بنا ان نړیوالو یو څه اندازه د مهاجرونو په اړه باندې په خوا خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، لیکن اوس هغه توجه چې باید ودی ته وشي هغه توجه نشته دی، او په داسې وخت کې موږ ورته منځو او تقریبا هغه قوانینو ته هم هغه توجه
نشته. بله جلیل صاحب، ساسه د خبرونه برداشت دا دی چې د مهاجرونو حمایتونه د ځینو هیوادونو لپاره سیاسي بڼه غوره کړې ده، د بشري برخې نه سیاسي برخې ته په حساب حرکت کړی دی، چې دا حمایتونه یا ملاتړ هم سیاسي شوی دی چې نړۍ بل خواته توجه اوخته ده. په هر حال کې تاسو د پالیسۍ یادونه مو وکړله، تاسو په دې رپورت کې اوریدلې چې طالب چارواکي ویل چې د بیړنۍ مرستو درسولو لپاره رسنو شو کډوالو لپاره دوی یو مشخصه تګلاره غوره کړې ده یا په کار کوي یا مشخصه تګلاره په پام کې نیولې ده. اوسنی چارواکي څو تر کوم حدا پورې تاسو په نظر چې ډېر په دې برخه کې کار کړي تاسو مسول غنی او دوی څه کولای شي په دغه اسراری حالت کې د یو خاطبې آفات لبل خو راستانه شوی کډوال داخلي بې ځای شوی چې هغه په خپل ملک کې بیرته خارجانو ته لاسوګ دی، د یو ولایت نه بل ولایت ځي، اما بیا هم مرسته غواړي چې دا بل سمزه ده افغان چارواکو د پاره طالب چارواکو د پاره او خپل بې ځای شو د پاره تاسو نظر سره څه وایي؟
متاسفانه یو موضوع چې زه باید یاد کړم، د ګیلې په شکل هم د افغانستان د وسنی چارواکو نو کوغه دا چې په هغه وخت کې یو قسم استراری حالات راشي، نو په هغه وخت کې یو څه اندازه ابتدایي حکومتونه د مهاجرینو سره په سرحدونو کې وشي او یو څه اندازه کارونه داسې وشي چې هغه هم تقریبا چې یو نمایشي حالت لري. داغه نروسته د مهاجرینو چې بنیادی هلته په داخل افغانستان کې د غیزې په ځای کول دي او د کاریابۍ موضوع ده. تیر درې کالونه موږ په دې تمه یو چې یو مشخص میکانیزم پالیسی او ستراتیژي د تایلان شي. سوزل د مهاجرینو وزارت په دې اړوند باندې اعلان وکړ چې زموږ ستراتیژي به ډیر زر په دې حق لمنه اعلان شي، لیکن تر درې کالو تیرېدو پورې هغه ستراتیژي تر اوسه پورې اعلان نشوه او موږ نه پوهیږو چې د راتلونکي د مهاجرینو به څنګه وي. بینام د افغانستان حکومت مسؤلیت لري، ام ایمانی مسؤلیت لري، ام ملی مسؤلیت لري دغه مهاجرینو په حق لباندې چې د نورو هیوادونو افغانستان ته په زور باندې راشړل کیږي لیګل کیږي چې داغي موقتی او ابتدایي برسیم وسرو کی او لانګ ټایم وګو ټایم د خطر دی د خطر مکمل داسې یو ستراتیژي ولري چې هم ملت په قانوني وسیګه مهاجرین په قانوني وسی.
بله په لاندو ټکو کې کوي چې ساس په نظر څه ډول ستراتیژي کولای شي، البته کوربه هیواد او کم هیواد چې دوی خپل هیواد ته بیرته راستنیږي څه ډول پالیسی باید غوره شي ترڅو فیصله ومنسي خصوصي نه کبا.
یو موضوع خدا ده چې د مهاجرینو په اړوند باندې باید کم هیوادونه چې دی پاکستان کې خصوصا او د ایران سره دا وی باید مسلسل په تماس کې دوله بعده مرګه مهاجرین همیشه د سیاسي کشمکش ښکار شوی دي، درنګ د امتیازګيري ښکار شوی دي. بنان د افغانستان اوسنی حکومت مسؤلیت دی چې دغه هیوادونو سره واضحه خبرې وکړي چې د مهاجرینو موضوع باید سیاسي نه کړی شي او دغه مهاجرین موضوع یو بیل عنوان وګرځي. دا یو موضوع ده چې د میزبان هیوادونو سره خبرې وشي. دویم په داخله افغانستان کې ستراتیژي دا ده چې نړیوالې کومې ادارې چې د افغانستان د حکومت سره یو ځای لکه په خوا چې په 2019 کې د افغانستان د حکومت او یا د نړیوال غونډې هیوادونو نړیوال یو مشترک ستراتیژي و افغان مینجمنت اند ریپاتریشن ستراتیژي و دغه روس سولوشن ستراتیژي راغله. باندې ډول باندې د میزبان ملکونو سره یو ځای او همدارنګه د نړیوالو ادارو سره یو ځای یو ستراتیژي الته وشي ترڅو چې د مهاجرین د لانګ ټایم د خطر د تمرسي ورسیږي. اسه چې موقتی د مهاجرین فلم د څه کولای شي چې یو څه خوراک ځان تر برابر کی او یا په تورخم کې یا په سپین بولدک کې واس اسه چې بنیادی موضوع دا غاده چې د سرپناه چته وی هغه چې چاته وي چې دا غاړه چې ته الته خالي کې هغه کور چې تقریبا سلويخ کال مخکې تل و هغه یو کور خو نن هغه تقریبا لس کور ته رسیدلی دی او هغه زموږ هم کم ده هغه په اصطلاح دلته په پاکستان کې خوده یو کلیر ذهنیت د خپل اقتصادي راتلونکي د خطر لرو ده یا به یو دکان کوو یا به یو ریړه کوله یو سن دا کلیر ذهنیت په افغانستان کې څنګه وته ورکول کیږي او همدارنګه هغه سہولتونه چې دلته په پاکستان کې مثلا په تعلیمي لحاظ سره خصوصا د نجونو موضوع چې د ټولو نه مهمه ده دا دغه مسؤلیت د چا په غاړه ده ورسره سیهی دغه چې ده استاد ته معلومیږي چې د اولادونو باندې د دغه مرګ د افغانستان د بدترینو هیوادونه ده نو دا ډیره حساسه موضوع ده.
بله ډیره مننه. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسلګری د ماجرینو په خوانه آتشه جلیل صاحب کورم ودان د ماجرینو سنځیم ډیری دی او پاکلې پختنیم ډیری دی نو کورم ودان چې د خپل تجربه په اساس هم څرګندونه لارلې.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
قدر منوریدونکو او درنولیدونکو د اروپای ټولنې د کډوال چارو اداروي افغان خزی او نجونی او نور زیانګال ډلې لا هم په افغانستان کې د زورونې له خطر سره مخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خبر شوی راغلی چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 113,000 غوښتنلیکونه سپارل دي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوې دي خو بیا هم 1/5 افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم پناه غوښتونکو اصلي البته د پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی چې جرمني ته ډېر غوښتنلیکونه ورکوي او د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د منل شو افغانانو شمېر 55% و. په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوی دی. د ایران او پاکستان نه بیرته ستنیدونکو افغان کډوال د سخت اقتصادي چاپیریالي او بشري ستونزو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تیر کال ویلي چې افغانان په نړۍ کې درې مډاله ده چې د خپل اصلي مینونه بي ځای شوی دي. خا د داخلي بي ځای شو او په زور شړل شو افغانان چې بیرته افغانستان ته راستن شي ودی دی د بیلګې په توګه د وی کورنۍ غاګ تاسو واورید او رپورت مولید په اکلې د قدرمن ملمت سرګندونه هم تاسو واوریدلې. اوس هم په بلجیم کې د افغان کډوالو استاد قدرمن ملما مونږ سره ابوبکر صدیق صاحب مونږ سره ملما دی چې په اروپا کې باندې افغانانو د افغان ماجرینو د ژوند پاکله له دوی نه واورو. صدیق صاحب سلام، شي خبرونه ته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مان دعوت نه
کورم ودان په اروپا کې د افغان ماجرینو ژوند څنګه دی په لاندې توګه د دوی هغه ډېری سنځي کومې دي؟
متاسفانه د تیر دوی کلونو راهیسې د افغانستان کې د حکومت بدلون سره سم اکثر افغان ماجرین اوس مشکلات سره مخ شي. اکثر نوي پښتونګو ته منفي جوابونه ورکوي په مختلفو هیوادونو کې لکه المان، بلجیم، فرانس او داسې نور هیوادونو کې مخکې حکومت بدلون ورته مثبت جوابونه ورکوي. قبل اول یې اوس متاسفانه قبل اولو چانس یې کم شوی دی. اکثر افغانان چې سیاسي وژنې کې ستونزې لري
تاسو برداشت میداو چې تاسو ویل چې تر ډیره د افغان ماجرینو ستونزه د ژبې په برخه کې د کار په برخه کې دا نه ویراغلی ماجرین د کوم ستونزو سره مخ دي. اکثرا دوی بیرته اکثرا خونه خو ځنې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د کوم کټګوري افغانان دي چې دوی بیرته ډیپورت کیږي یا بیرته لیږل کیږي هیواد ته؟
مخیرین افغان ماجیتون تای دو کا عمل کی دو کلن نستا یا سبسیدہ چی ورکا بای ورکا ولو بای حدی کی او اس متاسفانه تل ماجیتون تا اسنادن ورکای او بی اسناد ورکور بای حدی چوسی او فیمت ورپای حدی کم جی بری دلی دیپورت کول دل ماجیتون دل بیتلی گلو پان چور کرنین دی او کم ماجیتون چی واری بانسان بیت اخرا افغانستان دستانشتا ہوئی درستان کی دلو زمینور برابر بی او اکثر ماجیتون فیلم بی ورپای حدی کی میشتی اکثر پانا وقتون کی وس بغیر سنوش بغیر نارین د پاتری سودا وی ان دی بارکی یا او حکم صاحب دې شي دوه مرته
ساس واق بیا صفانا اوریدل کیږي سریق سبز ډیره بخنه غواړم مهمه خبرې وي چې باید تاسو نم اوریدل وي خو زه کدا پښتنه بیا تکرار کوم هله د چې تاسو جواب سم د کومه کټګوري ماجرین بیرته دیپورت کیږي خصوصا په کومه برخه کې چې تاسو مشی کوي په هغه ساحه کې
فیند رو پایت هدیه لخوا جیوری دی پورت کول در ماجرین نو پناهبختون گوش روشی مینه دی و حقا بود پناهبختون کی چی پایت هدیه قبل کمین دی در بیر در کورت دستانی دو لارا زیده شد مطلق واری بخول خواه کولش چی بیر در پانستان دستانی دی او غیر در اگر پایت هدیه که بغیر در کارنا و بغیر در تعلیم نام در میش جبات دی
بله پدې ری بخنه ساسو غاګ ام قطه شو فکر کوم چې اسکایپ کې څه مشکل دی سریق سب ساس غاګ ز سم ناورم نو زه نه پېږم چې څنګه کاول شي چې تاسو نه خبرې واورو او ریدونکو او لیدونکو واوري نو تاسو نه ډیره مننه چې اسکایپ کې فکر کوم څه مشکل دی نه شو کاول چې تاسو غاګ سم واورو کچیر بیا هم تاسو خبرې کوي چې کیفیت کا سمې چې بل پښتنه تاسو نه وکم bale bale ها زه فکر کوم چې اسکایپ کې څه مشکل موږونه کړی شو چې د سریق صاحب خبرې په پوره توګه واورو په هر صورت قدر من اوریدم کو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د داخلي بیزای شو په زور شړل شو چې د نور هیوادونو نه افغانستان ته راستنیږي د دوی ستونزې لري البته ستونزې یوازې خوراک څخک او سرپناه نه ده د وګت محل لپاره دوی د ژوند ټولو اسانتیا ورته اړتیا لري چې کله خپل هوا ته راستنیږي باید هم سرپناه ولري هم خوراک څخک د څخک پاکې اوبه د اولادونو تعلیم او صحی مسائل دي چې دا ټول شرایط باید د یو افغان وګړي لپاره په خپل هواد کې مهیاي نو په دې هیله چې همدغه ټول شرایط افغانانو ته برابر شي قدر مون اوریدونکو او لیدونکو سبب هم د امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون او ویبپاڼه باندې د ماجرات د نړیوال ورځ په مناسبت ځانګړي راپورونه او خبرونه واوري وګوري او ولولي لاملتي هم ډیره مننه قدر مون اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي تل بیا الله مرش
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غاڼه
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر ارخیزو او بی طرف رادیوي خبرونه کوي.